السلام علیکم د سهار ته بجی دی زه رضوان مراد ما او د هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کوي چې د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه درې مڅلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي او د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیه او د بشار اسد رژیم پر نور ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولې دی. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه. د امریکا د سنا مجلس جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي سبا بیا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیلوي او د ترکیه حکومت وایي روسیا او د سوریې نظام او داعش په سوریه کې جنگي جنایت ترسره کوي. د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. دی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره یې پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. جنرال نیکلسن تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي. اوس مهال 9,300 امریکایي عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. خو د ولسمشر اوباما اداره پلان لري چې د راتلونکي کال په پیل کې دا شمیر 15,500 ته راکم شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره ګوري. دا د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو پر پیل او څرنګوالي د خبرو درې مغونډه ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د پیل لپاره نقشه جوړه او نهایي شي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی. خو د طالبانو له لورې څه نه دی ویل شوي. د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې زر تر زره د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله بیا په هند کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په شپږو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل په تمه ده. د افغانستان لپاره د برتانیې نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. نوموړي په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړې چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش په دې ولایت کې ماته خوړلې او یوازې اوس غلچکی بریدونه کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونو تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخه نیول شوې ده. په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم روان دي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د داعش پر ضد به ولسي پاڅون سره پوځي مرسته وکړي. دا ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پر روسیې او د بشر اسد رژیم پر نور ملاتړ کوونکو هیوادونو د جنگی جنایت تور لګولی دی. داود اوغلو پرون په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرانس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه وسلهواله ډله یا داعش یې ترسره کوي. د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنګي جنایت کوي. دو ویل چې دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې د حلب ښار د روسیې د جنګي الوتکو تر حملو لاندې دی. خو د روسیې دفاع وزارت وایند د داود اوغلو دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور لګولی چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره پراخه تیاری نیسي. د ترکیې د حکومت یو وایند ویلي چې روسیه به په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو د نړیوالو پام واړوي. اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومنشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی دی او وایي چې په یوه ورځ کې له یو بحران ځپلي هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرې په موقت ډول ځنډول شوې دي. په هغه کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی و ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 کال به سوریه ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کول او د 900 میلیونو ډالر مرستې اعلان هم وکړ. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړې څه باندې 5 میلیاردو ډالرو ته ورسیږي. ایران او روسیه د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نور پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لوړ رتبه سلاکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه درلوده د دې قراردادونو په اړه ویل چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړي دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي وویل دغه قراردادونه 3 میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی دی او د دې هیواد د عدلي وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاض په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې ښاري محکمې پرون د علي فیاض د خوشي کېدو حکم وکړ. متحده ایالات علي فیاض او دوه نور وګړي چې د آج ساحل اتبا دي تورن کړي دي چې دوی پر پټو یا مخفي پولیسو د وسلو خرڅولو هڅه کړې وه. متحده ایالاتو له چک جمهوریت غوښتنه کړې وه چې دا وګړي ورته وسپاري. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ کې د امریکا د سفارت خبرپاڼې د علي فیاض او یو بل تورن د ازادۍ حکم د خواشینۍ وړ بللی دی. د چک جمهوریت حکومت د دریم تورن د برخلیک پریکړه لا نه ده کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د امریکا د سنا مجلس لخوا تایید شو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرمفت شوي په دې هیواد کې د 1000 میلیارد ډالرو له لګېدو وروسته هم د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د استخباراتي مشرانو د لیدنو په اړه د پاکستاني رسنیو رپورټونه به اساسه ګڼي.
کومې خبرې چې د پاکستاني رسنیو لخوا خپور شوې دي بې اساسه خبرې دي، واقعیت نه لري.
دا ملي ثبات په نوم ټولنه وایي چې افغان حکومت په هر قیمت چې وي باید د سولې ټینګېدو لپاره هڅه وکړي.
افغانان په هر قیمت باندې نور صلح غواړي، حتی چې د نظام کې کافي اساسي تغییر هم راځي، حتی د ارګ په شمول باندې.
نو رپورټونه هم لرو. د خبرونې دوهمه برخه بیا د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار وکړ. د جنرال کمبل د دې خبرو جزئیات د فرشي جلال زئی په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لورډ بام امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 900 امریکایي عسكر په افغانستان کې دی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 ته راکم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای شي او کچېرې دا کار ونسی شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات امکانات او امید په اهمیت پوهیږي. غوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوز باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکې د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکې چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او تر سره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي خو ستري ستونزې ورته پرتې دي چې د کومولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمي هوایي قوا د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو جنگي وسلو او شی ادارې ترتیا لري او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
و امریدل چې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. هم دې غونډه ته په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه څرګندونه وکړه.
خلاص د سی کلینیکونه دي انځ کلینیکونه سی
په سی کا کې هم اور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
په افغانستان کې د امریکا د مرستو سر مفتش وایي په افغانستان کې د 7 میلیارد ډالر لګیدو وروسته هم د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او امنیتي حالات هم پکې د خرابۍ خواته روان دي. خو کارپوهانو د ستونزو سربېره د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه لاس وانخلي. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د سر مفتش اداره په 2003 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړه. د دې ادارې هغه څېړنې چې د تیر کال د اکتوبر او ډسمبر په میاشتو کې کړې د افغانستان د وضعیت په اړه یو مایوسه کوونکی تصویر وړاندې کوي. د سیګار په نوم د اداره وایي په افغانستان کې د 7 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې لګیدلې، خو د دې هیواد اقتصادي وضعیت اوس هم په خرابېدو دی. همدارنګه د دې ادارې په وینا امنیتي حالات هم د خرابې خواته روان دي. سیګار په خپل رپورت کې وایي میلیونونه ډالر په داسې پروژو په افغانستان کې لګول شوي چې هیڅکله بشپړې نشوي او یا عملي نشوي. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو سر مفتش وایي د طالبانو فعالیتونه دوام لري، د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالي ډلې نفوذ پراخه شوی او د امریکا یو شمیر مامورین په افغانستان کې د درغلیو په قضیو کې مجرم ګڼل شوی. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا هم په دې اړه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی ازادي راډیو ته وویل: خغلی روس را وای د مهال زموږ اقتصادي وضع ډیره خراب ده. کته سو هر سکتور ته ورشي، له بانکي سکتور نیولې تر ساختماني او صنعتي سکتورا زموږ تر تولیداتو ټول په بد وضعیت کې دي. ډیره فابریکې به چې وستړل شي. بلخدا فرانسې خبري اژانس د کارپوان لخلي وای چې په افغانستان کې د شتو ستونزو سربېره باید د امریکا متحده ایالات او متحدین له دې هواده د مرستې لاس شاته نکړي. غلام حبیب روسرا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خکېدو په اړه د امریکا او نورو مرستندوی لویدیځو هیوادونو هڅو ته اشاره وایي.
فکر میکنم چې نو ممکن فعلاً کوشش کنه
چې وضعیت دوی فکر کوم چې دوی به هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضع یو څه د بهتري خواته رهبري کړي. همدا اوسې بانکونو ته ویلي چې تاسو پور مو ورکوي. دا خپل یو اقدام دی چې د انفلاسیون مخه نیسي. دوه درې لوی پروژې لکه ټاپی یا غاز یا د برېښنا پروژې پیل شوې دي. دې هم فضا بهتره کړي. ځین نورې وړې پروژې هم شته. چین د ورېښمو د لارې اعلان کړ. په بروکینګز انسټیټیوشن کې د بهرنۍ پالیسۍ څېړونکي وانډا فیل با براون چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو کتاب هم لیکلی، د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. نوموړي وایي د افغانستان د اقتصادي ملاتړ څخه لاس اخیستل به د داعش په څیر د ډلو د نفوذ د پراختیا سبب شي او طالبانو ته به هم لاره هواره کړي چې مقاومت وکړي او د دې هېواد زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زمونږه کله ازادي رادیو اوري. احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
د ډیپلوماټ ماګازین آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د نیمګړتیاو په اړه د ناتو ځواکونو د پخوانی عمومي قماندان جنرال جان کیمبل یو ورستې وینا تحلیل کړې ده. جنرال کیمبل د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې ویلي و چې د افغانستان پاوز د هوایي ځواک د ګډو ځواکونو د عملیاتو د همغږي او استخباراتي معلوماتو د راټولولو او راکړې ورکړې په برخو کې نیمګړتیاوي لري. د جنرال کیمبل په وینا په تکتیکی برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر ټولو لوی نیمګړتیا هوایي ځواک دی او دای په خپل هم د منی چې ناتو د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې ډیر وروسته اقدام وکړ. متحده ایالاتو له څو ځلې ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د روان کال په پایل کې افغانستان ته څلور A-29 ټوکانو الوتکې ورکړې چې د کوچنیو حملو لپاره کارول کیږي. همدارس ټاکل شوی چې د افغانستان هوایي ځواک څلور دا ډول الوتکې سکل د جګړو د موسم لپاره سره څلور په 2018 کال کې او پاتې اته د 2018 کال تر پای تر لاسه کړي. ډیپلوماټ مجللی کې د جنرال کیمبل په نظر د افغانستان د پاوڅ په څلو کې اویا ستونزې د لوړې کچې د مشرتابه د کمزورتیا لپاره رامنځته شوی. خدای زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې ټولو ستونزو خبر دی. کمبل د استازو جرګې ته وویل حکومت د هلمند د 215 قلوردو په ګډون د بیلابیلو قطو دوه نوي جنرالان له دندې ګوښه کړل. جنرال کمبل د لوجستیک او تخنیکی مراقبت په برخو کې د ستونزو یادونه هم کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جان کیمبل کانګرس ته په خپل څرګندونو کې ویلي چې که څه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو سیستم لازم معیار ته رسیدو خورا زیات وټن لري، خدای یادونه کوي چې د دې سیستم بنسټ اوس ایښودل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې پا په یو مطلب کې هوغستون زو تکتنه کړي چې د امریکا د مهاجرت د قوانینو د بدلون لکبله افغان ترجمانان ورسره مخامخ دي. دا د هغو افغانانو د برخلیک مسله ده چې ل امریکایي ځواکونو سره د جبرونکو په توګه کار کړي او اوس د امریکا د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي تیر کال منی کانګرس په امریکا کې د هغو افغان ژباړونکو د منلو په مقرراتو کې بدلون راوست چې خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی او له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوس مهال یو شرط دا دی چې هر څوک چې د امریکا د ویزې غوښتنه کوي له امریکایي پوځیانو سره یې باید لږ تر لږه دوه کاله کار کړی وي. په داسې حال کې چې دا موده له دې مخکې یو کال وه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ډرامې یو کله زر غغونه نوې برخه اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي مشرانو د لیدونو کتنو په اړه د پاکستانی رسنیو خبر شوی راپورونه اساس نه لري. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ داسې ریپورټونه ورکړل چې په دې ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر رضوان اختر کابل ترازی، خو یو شمیر نور بیا ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس سرپرست په دې ورځ اسلام آباد ته ځي. د چارو چلونکو بیا وایي پاکستانی رسنیو په ډېر ډول تبلیغاتو سره غواړي معلومه کړي چې د افغان حکومت دننه څوک د پاکستان او افغانستان د اړیکو خوالی ته خوښ او څوک خفه دي. د اسدالله لودین په ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د مشرانو د احتمالي لیدو کتو راپورونه خپروي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ټول راپورونه بې اساسه دي. د دغه وزارت ویان چې کې مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د پاکستانی رسنیو د دغه راپورونو هدف څرګند نه دی، خو په خبره یې خده چې هغوی د دغه راپورونو د نه حقیقت په اړه وپوښتل شي.
دغه سفرونو په حق له کومې خبرې چې د پاکستانی رسنیو لخوا خبر شوې دي بیا اساسه خبرې دي واقعیت نه لري او موږ یې تجربه وو. بعد ولیدل شي چې دوی څه هدف لري او کیدای شي دوی څه پوښتنه وشي چې دغه چې اوس معلوماتي د خبرې بیا اساسي خبرې دی ولې دا دوی بیا اساسي خبرې خبروي.
دا په داس هر کده چې د پاکستان ډان ورسپانی ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به د هغه هوا د استخباراتو مشر رضوان اختر کابل تراشي او د چین د استازي په حضور کې به لخپل افغان سیال مسعود انترابي سره وګوري. د ورسپانی ویلي چې دواړه لوري به تر خپل منځ د موجوده بې باورۍ په کمولو خبري وکړي او د دغه خبرو امکان هم امریکایي چارواکو برابر کړی دی. بل پاکستانی ورسپانی ایکسپریس ټریبیون بیا د پنځشنبه په ورځ ولیکل چې په دې ورځ د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی اسلام آباد ته ځي. د ملي امنیتي وسرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو دا راپورونه بی اساسه او زه د نقیز وبلل او وی ویل چې د پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت سرپرست په یو ولایتي سفر مصروف وو. څو ورځې وړاندې د پاکستان د نیشن ورسپانې هم ویلي چې د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی اسلام آباد ته ځي، خو په هغې ورځ د ملي امنیت ریاست ویل چې د دغه سفر په اړه راپورونه بې اساسه دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د استخباراتي مسایلو او د چارواکو د سفرونو په اړه بې اساسه او ضد او نقیز راپورونه خپروي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ولولجي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي ځان ته معلومه کړي چې د افغان حکومت دننه څوک له پاکستان سره اړیکو ته خوښ او څوک خفه دي.
یو میخواهي چې ذهنیت مردم افغانستان مخشوش
کړي. دوی غواړي د افغانستان د خلکو ذهنونه مخشوش کړي او یادا معلومه کړي چې څومره دولتي کسان د پاکستان په دوستۍ خوښ او څه شمیر ناراضه دي. افغانستان د نړۍ په استخباراتي مرکز بدل شوی، ټول هیوادونه دلته استخباراتي فعالیتونه لري او پاکستان تر ټولو زیات فعال دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو امنیتي سرچینه وایي چې ځینې پاکستانی رسنۍ د هغه هیواد د پوځ او استخباراتو په اشاره داسې راپورونه خپروي چې د خلکو ذهنونه مخشوش کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. سفر و سفر 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 دوا و څلور درې شپږیو او یا هم سفر سفر څلور سو شل دوا دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه.
دا ملي ثبات پنوم ټولنه وای چې افغان حکومت په هر قیمت چوي باید د سولې ټینګېدو لپاره هڅې وکړي. د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د زرګونو خلکو یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د سولې خبرې ګډې وډې کړي. د ملي وحدت حکومت له دې سره چې د سولې په پروسه کې د خلکو نظرونه مهم ګڼي، خو وایي چې حکومت حاضر نه دی چې تیرې لاسته راوړنې او ځینې ارزښتونه د دې پروسې قرباني کړي. یوسف خان زدران پر رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د زیات څه کولو په ټینګار د ملي ثبات په نوم ټولنه له حکومت غواړي چې د سولې ټینګولو لپاره جدي تدابیر ونیسي، تر دې چې په دې برخه کې د ځینې قربانۍ هم ومني. د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د خلکو په یوه لویه غونډه کې د سولې راوستلو لپاره د حکومت هڅې ناکافي وبللې او ټینګار یې وکړ چې د اوسنۍ پالیسۍ د نه اغېزمنتیا په صورت کې د په پالیسیو بیا فکر وشي.
د افغانستان حکومت سولې لپاره کافي تدابیر ونیسي او هر هغه میکانیزم چې مخکې دوی مختور که هغه کار نه یې ورکړی، په خپل میکانیزم په خپل پالیسیو باندې تجدید نظر وکړي چې تر اوسه پورې نتیجه یې لاسته نه ده راوړې، ځکه افغانان په هر قیمت باندې نور صلح غواړي. حتی که د نظام کې کافی اساسي تغییر هم راځي، حتی د ارګ په شمول باندې دغه ولس په دې باندې ارزي چې څو قرباني دي ورکي.
امرخیل د زرګونو خلکو په دې غونډه کې چې د ملي ثبات په نوم د ټولنې لخوا رابلل شوي وو او د پخواني حکومت ځینې والیان او چارواکي هم پکې وو، ټینګار وکړ چې سوله که په هر قیمت وي ورته دې هو وویل شي. نوموړي د وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې له جنګه لاس واخلي او د سیاسي مبارزو میدان ته داخل شي. تر دې نوم لاندې چې سوله د افغانانو اساسي اړتیا ده، غونډې ته یو شمېر سیاسیونو، د بېلابېلو قومونو پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو او د ولسي جرګې ځینو غړو هم خبرې وکړې او د سولې په راوستلو یې ټینګار. پخوانی جهادي څېرې قطب الدین هلال په هیواد کې د نامنیو پراختیا او د داعش حضور د اندېښنې وړ یاد کړ او وایي چې د مقابلې لپاره یې باید یو ملي قوت رامنځته شي.
دا شک هم اوس یقین ته رسیدلی شي د جګړو دا دوام یو طبیعي عمل نه، بلکې دا هم یو برنامه ده، ځکه دی یو غمیز نه وروسته دی غمیز دی پای نه وروسته بل غمیزه پیل کیږي.
دا څرګندونې داسې وخت تازه کیږي چې له دې وړاندې هم بېلابېل ټولنو او علماو په خپلو غونډو کې په هیواد کې نامنې د اندېښنې وړ بللي او د هرو ممکنو لارو یې د کابو کولو غوښتنې مطرح کړې دي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د سولې ټینګېدو لپاره یې هڅې ډېرې کړي، خو تېرې لاسته راوړنې د دې پروسې قرباني کولی نه شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې هیڅ راز ارزښتونه او لاسته راوړنې چې موږ په تېرو کلونو کې درلودلې له لاسه نه ورکوي. زموږ ارزښتونه او زموږ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې زموږ سره کشه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت پاتو د سولې خبرو لپاره د تګلارې جوړولو درېیم څلور اړخیزه غونډه تر راتلونکو دوه ورځو په اسلام آباد کې جوړیږي.
ځینې مدني فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته د انتخاباتو د غوراوي کمیټې سرنوشت معلوم کړي. یو شمېر مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ کابل کې د خبري کانفرنس له لارې له ولسمشر وغوښتل چې د تقنیني فرمان په ورکولو د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار ته مشروعیت ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
که څه هم له ولس سره د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ولسمشر او اجرایه رئیس لومړنۍ وعده وي، خو یو شمیر مدني فعالان ادعا کوي چې حکومت په دې اړه بې غوره دی. مدني فعالانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دا مهال د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه په ټپه درېدلې او دغې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د مشارکتي ډیموکراسۍ بنسټ مشر اسدالله محسنی د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات د ټولو مشکلاتو زیږنده بولي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستو پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
که څه هم وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د قانون په اړه تقنیني فرمان ورکړی وو، خو دغه فرمان د ملي شورا له لوري رد او ملي شورا د غوراوي کمیټه غیر قانوني وبلله. د غوراوي کمیټې هم د ملي شورا له لوري د رد شوي فرمان پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د دوام لپاره بیا ځلي تقنیني فرمان ورکړي. په ورته وخت کې مدني فعال عباس فراسو وایي دا چې ملي شورا په ژمنیو رخصتیو کې ده ولسمشر باید له دغه موقع په استفاده د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف بیا د غوراوي کمیټې د مشروعیت لپاره تقنینی فرمان ورکړي.
حالا وخت هم فرا رسیده که
اوس د دې وخت را رسیدلی چې ولسمشر د غوراوي کمیټې د کار د دوام او مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي، ځکه پارلمان په ژمنیو رخصتیو تللی، موږ او د افغانستان انتخابات به تر کله په نامعلوم حالات کې وو.
که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د غوراوي کمیټه به ډېر ژر له قانوني لارو خپل کار پیل کړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته متحد دی او په دې برخه کې هر څه د پلان مطابق سم پر مخ ځي.
د افغانستان حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تعهد لري، حکومت پر دې عمل کوي. د ټاکنیزو سمونونو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم د اصلاحاتو جامع پروسه پیل شوې ده. یوازې یوه برخه چې د غوراوي د کمیټې کار دی د پتن ولاړه ده، اما حکومت تلاش کوي چې ژر تر ژر د قانوني مشکل ته هم قانوني حل لاره ولټوي او د غوراوي د کمیټې کار بیرته پیل شي.
افغان حکومت په داسې حال کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو وخت لږ دی او له همدې کبله باید د غوراوي کمیټه ژر تر ژره خپل کار پیل کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه اورئ، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د برتانیې نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دغلته ماته خوړلې او یوازې غلچکي بریدونه کوي. دا ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نور ملاتړ کوونکو هیوادونو د جنگي جنایت تور لګولی دی. او ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د څلوېښت میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. اوس هم د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه، ورپسې د ډرامې په اړه بحث د بحث کوربه یوسف خان زدران دی.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د کلی د ملا امام په شمول څو کسان پر اسلم مشکوک دي. اوس راځئ واورو چې اسلم د چا په لیدو اولې ورخطا کی.
او ولی په لیدو مې خپه سو. یاله کانو
نه سید کاکا، اسه خبره نه ده.
واله کانو یو رقم ورخطا غوندې ښکاری.
نه نه ورخطا نه یو، خود اسلام رنگ داسې ښکاری. ته به وایې کومه ګناه یې کړې؟
رښتیا کومه ګناه یې نه وې کړې.
هو ما ته هم داسې ښکاری.
نه سید کاکا، ته جمیل غواړې ما وځوروي، هېڅ خبره هم نشته.
او هغه موږ دلته ناست وو چې اسلام سره نیولی راغی. څنګه نور ماما ده؟
نه نه زه څه پوهېږم، زه ځم.
ودرېږه ودرېږه، چیرې ځې؟ ښه اسلامه، ودې نه ویل چې له کومه ځایه اولې سامي ولای راغلی؟ تاسې هم پوښتنه ورنه ونه کړه.
د چې پوښتنه ورنه کوي ولې؟
اسلامه له خوا او دېخوا خبرونه به سره تېر شو. چېرته چې ته وې هلته زه او سیدم وو.
اوهو تاسو هم هماغه کاروبار کوو؟
غلی شه ناصره، دا څاپله ته وایې.
ښه خیر اسلامه، ناصر باندې مه په غوسه کېږه. داسې ښکاري چې هره خبره ده درې واړه پې خبر یې.
نه نه سعید کاکا، ما ورسره مه یادوه، زما په کې څه کار دی. خله ډیرو خبرو به تیر شو. اسلمه، تا له قلف دکان سره د هغه تور څادر والا سړي سره څه ویل؟
خدای لکه چې ګیر شو.
یو څه به مې ویل نو، هغه مې د پلار ملګری و. تاسې اوس ما باندې دلته پټکې مه کوئ، زما پلار او تره مو لیدلی.
نه نه اسلمه، دا خبره مه کوه. بس دومره و چې هغه کوم کس سره چې ته ولاړ وي، موږ ته عادي سړی نه ښکارېده. مونږ هغه باندې شک منسولو.
اوه لکه چې ګیر شو په خدای ما
څه دې ویل ناصره؟
هغه ناصر ویل چې ډیر ځان په خبرو کې راګیر شو، مونږ به لاړ شو.
هو زه لاړ شئ، زه وخت نه لرم، د خدای په امان.
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه.
زه اسلامه
سعیده څه فکر کوې؟
څه چې ته فکر کوې
زما شک ورو ورو لکه چې په یقین بدل شو. اسلام خو وارخطا و چې وو، نو محمد او ناصر هم وارخطا و.
هو هر څه چې دي یو څه سته، ودې لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل؟
خود دغه دې په مخکې دې پراته دي.
او تیره دې
خواکه خیې په خټو کې مخلي دي.
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی، پوډر دی پوډر.
څه شی؟
مولوی صاحب پیاله دې را دې خواکه چې درته یې ډکه کړم.
بس دی ورور
صابره، ستا پیاله خو به ډکه کړم.
زما هم بس دی قدیره. ښه قدیره، مجلس مو ډېر وکړ خو اصله خبره مو لا تر اوسه پاتې ده.
ښه امر وکړه مولوی صاحب، ته خو زموږ مشر او عالم یې.
الله دې ښه درسره وکړي. دومره خو به تم پوسوی چې څنګه راغلی یو.
مولوی صاحب همدا چې زه یې درسره ولیدم پوه شوی به وي چې د صابر د راتلو علت معلوم دی.
هو یو څه پوه شوم چې بیا دې هماغه د ولور خبره رامخته کړې ده.
ای خیر ویسی قدیره، د نښې منځ دې وویشت.
ښه نو سم پوه شوی یم.
هو قدیره، ستا او د صابر په خیښۍ کې هماغه د ولور لانجه لا تر اوسه پاتې ده.
خو نه یې منی نو که نه هېڅ ستونزه نشته.
ستونزه شته، په هر سر کې ستونزه ده. که ولور در کې او ته یې واخلې د آخرت تاوان په کې دی، او که یې در نه کې ته یې نه منې.
ښه خو که نه یې منې ما خو څه جبر پرې نه ده کړی.
ګوره قدیره، مونږ شکر مسلمانان یو، خدای منو، رسول منو، نو احکام یې چې ونه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا؟
الحمدلله، ولې یې نه منو مولوی صاحب؟ خدای او رسول یې جار شو.
زه به یوه خبره وکم، خپه نه شې. مسلمانی په عمل ولاړه ده، نه په تشو خبرو. دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی، ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو؟
مولوی صاحب ډېرې کلکې خبرې دې وکړې، یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم.
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره. او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی، حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی در کړی. تا د ولور له مسلې نه تیر شه.
مولوی صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی.
قدیره زه په تا جبر نه کوم، زما مسؤلیت هم دومره و چې له اسلامي احکامو نه دې خبر کړم او بس.
خیر یوسې مولوی صاحب،
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړې، چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي.
اوس خو څه نه شم ویلی مولوی صاحب، زه به مشوره وکړم.
سمه ده، خیر دی، بل وخت به بیا راته ووایې.
سید کاکا مونږ ته څه وایې، ولې دې راغوښتي یو؟
پوښتنه هم تاسې کوئ؟
کاکا مونږ هېڅ ګناه نه ده کړې. جمیله ته ورته ووایه، ته خو مونږ پېژنې که نه؟
هو خو تاسې ولې نن مونږ ته دروغ وویل؟ ستاسې او اسلام تر منځ څه خبره شته؟
نه اسې څه خبره نشته، هغه مونږ تاسې کیسې کولې.
ښه یوازې مو کیسې کولې؟
هو جمیله وروره رښتیا وایم.
ښه نو هرو مرو به م د همدې شیانو کیسې کولې.
دا سره څه کوي؟
ناصره ته ما پرېږده خبرو ته، مونږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي، مونږ ته یې ولې وایې؟
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ، ما نه سئ تېر ایستلی. وایه چې دا نشئی مواد له چا سره وو؟
اوس په مونږ څه، مونږ ته ولې وایې؟
ګوره ناصره په داسې منکرېدو هېڅ هم نه کېږي، سمه خبره وکړه، نفر یې وښایې. دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پیاخته شي بیا به ټول ورسره په عذاب یو.
او که ونه وایې اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو، بیا مو که ګناه وي که نه وي تر سپیناوي پورې به په زندان کې یاستئ.
تاسې پوهېږئ قانون هغه چاته چې د نشه یي موادو په قاچاق جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري جزا ورته ټاکلی. جزاګانې د نشئی موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي.
نه نه، ولې؟ هغه که نشئی موادو هر شی چې و زموږ نه و.
او کاکا، هغه د اسلام له جبه راولوید. په خدای که زموږ اروان پې خبره وه، که مې پلار خبر شي مړ به مې کې مړ.
پوهیږئ، موږ کوم بل مقصد نه لرو، بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي.
موږ اوس لاړ شو.
هو اوس لاړ شئ، خو زه باید له بل چا نه هم پوښتنه وکم.
زویا، لږه وخته چې راغلی کوم ځل د ځمکو پټو خواته ورغلی؟
نه مورې، بیا به ورشم، اوس خو هسیم ژمی دی.
یو ځل خو به ورغلی وی زویا، چې پلار او تره دې بندیان شوي، له هماغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي. د پوښتنې سړی هم نه و.
که له خپلو چرتونو ورخلاص شوم ور به شم. مورې، موسی خو مو د کلونو راهیسې بزګر دی، په هر څه پوهیږي، خو زما طبیعت ښه نه دی.
وزویا، مور دې درته جار شي، ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره.
مورې، هیڅ مې زړه ته نه کېږي.
اسلام لالا، پیرکی مو ستا لپاره پخه کړه، ولې نه خورې؟
نه خوري یې. زویا، رنګ ته دې کتل کېږي نه. خیر، ده خو در واخله.
او مورې، خو مې ویل چې نه خورم. موږ په څه حال کې یو، تاسې د ډوډۍ غمه کوئ.
دلاور کاکا، او پلار ته مې خپه یې؟
نه پوهیږم چې هو وایم که نه، ځکه چې هغوی خو بېګناه زندان ته نه دي تللي. زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه.
زویا، ولې داسې وایې؟ پلار دې دی، خطا له هر انسان نه کېږي.
خطا؟ مورې، ته دې ته خطا وایې؟ دا زما در پدری او د هر کسو ناکس احتیاجي مې چې یوړه، دوی ته هېڅ عبرت نه شو.
اسلامه زویا، زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک، زما خو یې یوه هم ونه منله. سرتمګي ټولو ته معلومه ده.
او اسلام لالا، ته خو نه وې. زما موران دلاور کاکا ته وژړل چې خیر دی، د فرزانې درسونه پاتې کېږي، وړه ده، هغه خلک ځواب کا. وی نه منله.
څه ویلی هم نه شم، پلار مې دی، ګناهګارېږم.
زویا، چې لاړې پاس توکو، بېرته مو خپل مخ ته رالویږي. موږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پېښ وي.
مورې، ته څه پوهیږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم ته خلاص.
اوس خو بېرته خپل کور ته راغلې، بېرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
فرزانې خورکۍ، څه درته ووایم؟
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي.
وی ښه، زما خو بیخي هېر و. زرلښتې ته ورغلې؟ څه یې درته وویل؟
سرمعلم ورته ویلي وه چې عریضه ولیکه رایوړه.
خدایه، ته مو وبښې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې، خبره مې په خوله کې نه ټینګېږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویا.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، تاسې تر دې دمه د یو کلی زر غږونو ډرامې یو سلو شپږ دېرشمه برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یوه اړونده ټولنیزه موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسې نظرونه یې په اړه اخلو. دا اونۍ زموږ پوښتنه دا وه چې آیا ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي؟ که هو، ځوانان څنګه باید وروزل شي؟ په داسې حال کې چې د ټولنې ډېره، یعنې شاوخوا 15% برخه ځوانان جوړوي، بیا هم د دوی غږ ورک دی. آیا دوی سم نه رهبري کېږي که همغږي نه لري؟ په همدې اړه د ګران میلمه، د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز بنسټګر ښاغلي ډاکټر عبدالودود افغان سره خبرې کوو. خالي ډاکټر صاحب، زموږ خبرونې ته ډېر خیر راغلی، ستړي مشي.
کور ودان مننه ټولو هغو کسان ده چې زموږ غږ اوري. سلامونه او نیکې هیله
مهرباني. درنو اوریدونکو، ستاسو اړیکې او نظرونه په 0999203545 بلې شمېرې 0998922555 اخلو. افغان صاحب، لومړی تاسو ته راځو. په دې برخه کې تاسو کار کوئ، ځوانانو سره نږدې ناسته پاسته کوئ. ځوانان ډېرې ستونزې لري، اما بدلون ته هم اړتیا لري چې بنسټیز بدلون راشي. تر اوسه پورې آیا ځوانان کولی شي بدلون راولي؟ که نه، دوی څه همغږي نه لري، دوی ستونزې خورا ډېرې دي، د حل لار نه لري، څنګه؟
زه په دې عقیده یم چې په دې نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د حل لار ونه لري. واضح خبره ده چې هره مسله حل کېدونکې ده، خو وسایلو ته ضرورت لري. ټول موږ تاسو په دې باندې سره پوهیږو چې ځوانان په ټولنه کې ژوند کول او ټولنه د ځوانانو کار ته اړتیا لري، نو په همدې بنسټ باندې موږ ویل شو چې د ځوانانو او ټولنې جوړېدل یو له بل سره ډېرې ټینګې اړیکې لري او دغو اړیکو لا پراختیا او پیاوړي کول نه یوازې خپل ځوانانو بلکې د سیستمونو دنده ده چې په دې ارتباط باندې باید کار وکړي. او پات شو د بدلون خبره ټول سره په دې باندې پیګو چې ځوانان هم د فکر د لحاظه او هم د جسم د لحاظه دوی پیاوړي دي، نو کله چې موږ دا منو چې ځوانان هم جسمي او هم فکری پیاوړتیا لري نو واضح ده چې دوی د سترو بدلون لپاره لار ورولی شي،
دی بدلون راوستلی شي. خو د بدلون لوستلو لپاره له هم ځوانان د ډیرو زیاتو سیانو قربانیان دي، پلرو پروتو سیمو کې د هیواد په کچه کوم ستونزې چې دي لاغې وراخه بیا هم دوی دا ستونزې نه دي ختمې کړي، د ولور ستونزې یادولی شو، په نشه یي موادو دوی مخته کېدل او ګڼې نورې.
ګوره کله چې د ستونزو خبره کیږي دلته بیلابیل اړخونه دي چې هغه مطرح کېدای شي چې د ستونزو دا ورور په ارتباط باندې دوی ګټور پریوتلی شي. یو خو د سیستمونو وظیفه ده چې په هغه باندې به بیا په تفصیل سره کچیر موقع و موږ تاسو به سره خبرو وکړو، او بل خبره دا ده چې د دغو ستونزو د حال یو بل اړخ خپله ځوانان دي. په دې معنا کله چې مخکې موږ ویل چې ځوانان هم د جسم د لحاظه او هم د فکر د لحاظه دوی پیاوړي دي او په دې باندې ټول سره پوهیږو چې انسان د ځواني پر مهال د فکری او جسمي پیاوړتیا د انکشاف په حال کې دي، نو زه دا وایم چې هیڅ کله د سړی په دې تمه نه پاتې کیږي چې نور باید همیشه د ځوانانو لپاره یو څه وکړي، بلکې مهمه ده چې ځوانان باید په دې فکر باندې پریوزي چې دوی د ځان ترڅنګ د نورو لپاره څه کولای شي. دا چې ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ځوانانو یو منظمه
دا چې ولې د بورستو وي اوردون کې واخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني ډاکټر صاحب د فرات څخه لومړی اوردون کې زنګ وهلی دی. مهرباني بل ستاسو غږ زموږ سره وصل ده، ازادي راډیو ته مهرباني خبري وکړي. او ډیر بخیر راغلی. موضوعات من تاسو اخیستي، ډراما مو موریدلې او بحث هم، مهرباني نظر مو راکړي.
باس مو اورید او ډیر مو اور انستګرام مل ماو تاسو سلامونه وای.
مهرباني وعلیکم.
بلې لکه څنګه چې موږ ساز په یوه برخه ځوانان جوړي او ځوانان بیکار بیکس بده پیران او پاکستان کې در په دار دی او دغه دغه څخه روان چې په کچا خبري باندې روان دي په ډیر ستونزو کډاوونه کې موږ ساز ځوانان شپې او ورځې سبا کې لکه څنګه چې حکومت د ځوانان د پاره نه هیڅ نه دي کړی په کلی او کورو کې ځوانان په نشي بوخ دی او 400 تراکونس کې حکومت د دې لپاره هیڅ مهم نه دي کړی. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې بعد موږ ځوانان د زمينه برابر کړي چې کارو کې څه به ودري او غټ جنو واخی دا غزما د
غو رئیس صاحب تاسو نظر او مهرباني موږ پور کو بل اردن کې هم اخلو چې د حکومت زین اړیکې ولې مهرباني بل تاسو اړیکې زموږ سره وصل ده لطفا خبري وکړي.
السلام علیکم خادم نورزن د پراول د دران صاحب سلامونه وړاندې کوم.
نورزن صاحب ډیر بخیر راغلی، مهرباني مننه چې زمونږ پراونه ته لاوري اړیکې نسې خیر اوسې. مهرباني
دا مې نظر دی چې باید ځوانان په افغانستان کې باید ځوانان حوصله ولري، ځوانان چې یو ټولنې ته بدلون ورکړي، ځوانان چې یو ټولنه پرمخ بیايي، ځوانان چې د ټولنې راتلو دا ځوانان باید د ځان سره حوصله ولري او باید د حکومتداري او حکومت مسؤلیت بیا دا چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي او قلم باندې ترجیح ورکړي. د حکومتداري داسې په حکومت کې باید داسې یو میکانیزم چوکاټ رامنځته شي چې د تقاعد داسې کسان شته د ځان تر اچا کلو پورې لام په دې حکومت کې څه کارونه کوي، ځوانان د پانتون څخه فارغ دغه سرګردانه سرخي دا مې نظر او دا چې میکانیزم په کرامن څه سره به ان شاء الله ټول ځوانان پر کار اسلام
ډیر زیات مهم موضوع ته اشاره وکړه. خیر اوسې نورزی صاحب، ژوند دې اوسې خیر اوسې. ډاکټر صاحب مهرباني دوه اوریدونکو نظر او تاسو خپل خبرې هم پاتې وي، لومړی کا اوریدونکو ته ورشو بیا تاسو نظر.
ښه د ټلیفون کې او څه دغه وسیغه دغه ماونه شوړه د خپله پوښتنه چې دوی نظریات لودل او خ نظریات و پختنه چی نه
درته او د چ په ادارو کې اوسم خوانی خلکو ته ترجیح ورکول کیږي ځوانان ته په دې برخه تاسو کار کوي او اوسم هم داسې ته کنه تغییر بدلون راغله
متاسفانه یو مسله چې په افغانستان کې د عرف په وړاندې باندې پات شوې دغه دا ده چې همیشه ځوانان ته پټی سترګ باندې قتل شي وي دي دغه د ټیټ سترګې دغه قتل کېدل د کورنۍ له شروع شوې دي او بل اخره پانتونونه دی او پم دې ترتیب سره په سیستمونو کې دا مسله پم دې ډول سره متاسفانه دود ده اکثره د فکر کوي چې ځوانان احساساتی دی او په کورنۍ کې دوی ریټل کې یو په دې ترتیب سره سیستمونو زم کله چې ورنه وزالته زین مشران شته دي چې د دوی د ریټل کېدو لپاره زمينه مساعدي او دا خبره چې وشو چې ځوانان د پاره کار مسله دا یو واقعیت بد وختانه په د افغانستان د حکومت یا په مجبوک دولتي سیستم یو تړلې سیستم ده په دې معنی کله چې یو چیرته یو کس وسیږي نو هغه په دې حد کې د څنګه په دې باندې د ځان وټوالی چې خپل خپلوان په مربوطه ادارو کې دوی سر راټول کی یعنی هیڅ کله په دې باندې دوی فکر نه وکړي چې څنګه د ظرفیتونو په اساس باندې دوی کسان سره جذبول شي دا واضح خبره ده چې همدا اوس په دولتي ادارو کې دا سې کسان هم شته چې غوي د کاري ظرفیت لاړخه کېدې چې ډیر زیات ضعیف ووسی او هغوی کچیر بدلیږي د ته زمينه مساعدېدل شي چې په بیلابیلو تاکتیکونو باندې سمبال بازارفیت کسان ادارو ته ورننه وزي او واضح خبره ده چې دغه کسان په ورننه وته سره غي اداري د پرمختګ خپل پړونه هم وهل شي مګر په دې ارتباط باندې هغه څه چې ظاهرا خبرې کیږي هغه څه نه ده متاسفانه ارڅ دلته پښوار باندې دي او د عملی ګامونو په ارتباط باندې ترس پورې څه نه دي شوی
بلې موضوع ته تاسو ویل چې ډیر کورنۍ ورته اهمیت نه ورکوي ځینې کورنۍ به چې دومره اهمیت ورکوي چې فرضاً کزوان د 12 نه فارغي کې دی باید ارڅ خپل انتخاب کی هرڅ وکړي ځان ته کار پیدا کړي تحصیل رشتہ انتخاب کړي هرڅ فکر نه کوي دام به په ځوانانو باندې یو ډول بوج راوړي شاید غیر روحیا کمزوري کې چې کورنۍ لوخ حمله تړي نشته دام یو ستونزه بوي
ګور کچېره منګه غواړو چې یو سالم ځوان ولرون د سالم ځوان د رامنځګېدو په خاطر باندې اړینه ده چې موږ سالم ماشوم باید ورزو که چیرې موږ غواړو چې سالم ټولنه ولرون واضح خبره ده چې د سالم ټولنه د جوړېدو په خاطر باندې موږ باید سالم ځوان ورزو ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د سالم ځوان د روزل کېدو په خاطر باندې هغه بیلابیل اړخونه دي چې ورته باید اشاره وشي مثلا کله چې موږ غواړو چې سالم ځوان ولرونو واضح خبره ده چې تر ډیره دغه مسولیت کورنۍ ترجیح کیږي چې په کورنۍ کې دوی باید د خپل ماشوم په داس یو ډول سره وروزي چې دای کله چې د ځواني مرحله ته رسیدي د پټولونه باندې بوج ونه وسی
د هرڅ جرأت ولري
متاسفانه په سالې ویل شي په ډیره غټه فیصدي باندې دا مشکل په اکثره کورنۍ کې شته چې د مغه ماشوم تو نه د ماشومان او روحي ځپل کې کله چې دغه روحي ځپل شدا خاتمینه د چې مغه د فتن د دوی هغه بد یغیز را سرګند شي کله کله د سم کې چې د لاسو کلونو شل کلونو ته د ډیر سلوخ کلونو په تیرېدو سره هغه ستوند چې یو کس په ماشومتوب کې غالل دي دغه هغه بد پایله په دغه د لوړ سر په غو کې را څرګندیدل شي ډیر به موږ تاسو داسې کسان لیدلی چې دوی به ډیر ښه استعداد لري مګر دوی کله چې په ټولنه کې را څرګندېږي نو هغه خپل استعداد مطابق هغه دوی ځان نشي زلولای یو دلیل دا ده چې دوی په کورنۍ کې د ماشومتوب پر مهال ځپل شوی په دې ترتیب سره د تنکی ځواني
په مهال ډیر زیاته مطرح ده په افغاني ټولنه کې او ردون کې بل اخلو سمیع الله حلیمی تندر زمونږ مشانه او ردون کې د پکتیا نړی کې نیولې اتمند سمکنی ولسوالینه ډیر په خیر راغلی تندر صاحب بلې مېرمنه زمونږ کاورې
السلام علیکم سبحان الله درته ستاسو سلام وړاندې کوم هم ځارنګا ګران ملمت ته ډېر رسول او دین کوتا ملمت هم پښتنه دادا چې د اوس مهال د غنانو فوارا کې تاسو هم خبري وکړې د اوسنۍ دولت هم ځوانان ته خاص کوم لري نه کوي ډېر خلک پانتون نه پاره شوال ځل سم څنګه نه پاره شوال نه په دند کوماري کوم د تر چې ورشي کار نه د کوي او بل پښتنه دادا چې دولت باید ځوانان ته ډېر خاص کوم لري نه وي او بل پښتنه تاسو دې همکاران ته حدا ده چې دا یو کلی زرغونه غما کچېر لکه نور او ګدا شي او د کرکټ مسایل ته هم خاص پاملرنه وکړئ. ډیره مهرباني زادران
خیر اوسې. تاسو نظر مونږ واخست مهرباني اتمن فکر پې کوو. مهرباني ډاکټر صاحب دویم دا ستونزه یادول چې ځوانان ته پاملرنه کوي
ګور یو
اما دا موضوع باندې تعلق ډیر خبرې وکړي بیا مشاره ورته کوي هو ولې پاملرنه نه کوي ځوانانو ځان نه درکړي ځوانان هغه شانتي فشار نه لري تاثیر نه لري اغیز نه لري چې باید وی لري کنه ولې
حتماً تاثیر لري یعنی منګ کده دی ټولنه تر ټولو هغه ضعیفترین قشر ته چې ماشوم ده ورته اشاره کوغیم کچيري عکس العمل خو خپل تاثیر لري نو کچيري ځوان خپل عکس العمل خو د خوازي ده چې خپل تاثیر لري ګوره یو غټه ستونزه چې تر اوسه پورې موږ درکړې ده چې نه پېم دا باغهانه کې غیر اغهانه بدبختانه په سیستمونو کې یا غهنه یا غیر غهنه داس یو روحیه موجوده ده چې دلته باید په افغانستان کې د ځوانانو د استعدادونو درشت د زلیدو په خاطر باندې باید زمينه مساعد نشي نو زه نو پیغام چې دغه مشتان د دینه ویر لري چې کثیر د ځوانان سیستمونو ته ور داخليږي د دوی ویر په څه کې ده اوس فرض کړئ چې د ویداري پراس کې یو مشر یو دوی ځوان ظرفیتونه د ورجذبی خوازی خبر ده چې د غزوان ظرفیتونو هغه ابتکار چې ده بیرته د مربوطه ادارې د مشر په نامه باندې تمامېږي متاسفانه تر اوسه پورې د افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانستان دولت په دی باندې نه توانیدلای چې د ځوانانو د ظرفیتونو د روزل کېدو په خاطر باندې بل اخر د ځوانانو د جسمی او فکری ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال په ارتباط باندې دوی یو رانه پالیسی رامنځته کی یا یو رانه ستراتیژي ولري متاسفانه داسې یو څه تر اوسه پورې نه دي شوی یعنی همیشه ځوانان په دې باندې غولول شوی دي چې راتلونکي د ځوانان د مګر زه یو خبره غواړم ځوانان ته کوم غدا ده چې هیڅ کله د مشرانو په دا خبرو باندې تاسو مغولېږي چې راتلونکي په پالمه ستاسو د غوس درڅ خاغه سيده او بل د حالمی صاحب چې کوم خبره وکړ چې ځوانان باید په دند باندې وګمارل شي زه وایم راځي ولې موږ په دې فکر باندې همشه پریوتی چې نور باید موږ د پاره څه وکړي راځي چې په دې فکر سره پریوځو چې موږ د ځان تر څنګ د نورو د پاره څه کول شو هم دا اوس د وطن هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دی او زه په دې باندې راډایم چې ځوانان وغوړي افغانستان د بدبختۍ دغه کومې نه خېستل شي
خیر اوسې تاسو کافي معلومات لرئ د ځوانانو برخه کې موردون کې موږ ته زنګ وهي باید یو وخت لو خبرونه کې د قندهار څخه اړې کده مهرباني ځان مو معرفي کړئ
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
ورور زموږ د ګران ملما تاسو ټول کارکونکو ته سلام وایم زما د ځوانانو د ځوانانو پر تاسو باس کوي حتی زه یو ځوان په هیڅ زه تاسو ته دا وایم چې په یو وخت کې زه چې ځوان نیم چې دا ښکار وکړي ما خپل ول درې نه کړی ما داسې مصرف کړی دي چې ما خپل ځان څه دی لیکل دي په دغه کار کې ما په داسې کارونه باندې مصرف کړی دي چې وطن ته د وطن د خدمت او په کوم ادارو کې چې فساد شته یا دغه شته خو ته به هیڅ کوشش ما کړې دي خو په دایي ادارو کې هیڅ پرمختګ ونان ته مخ نور کوي حتی د کندهار د پوهنې فریاست کې زه غلې ما دغه فساد چې مخ کوي تقریبا اتیا کلن سنجري ناشتي د کندهار د پوهنې ریاست ته ورسه دونه زیات کسان سنجري ناشتي حتی به دونه کارت مخ نه شي وړلې او دا نوې نسل د ځوانان چې دي حتی په دانی پرمختګ ملکونو ته تواسه دا کوم چې سیاست پر مخ وړي دا حتی د ځوانانو ته به ښه زیاته توجه ورته کوي او کوم د نوی کشفي شان چې څنګه ځوانانو ته ښه زیاته توجه ورته کوي نو دا وایم چې ځوانان ته باید د زموږ مشران او د فتیرم د اشرف غنی د لوړ چارواکو د هیله د چې ځوانان ته په ریاستونو او فداس ځای کې کار د بنور برابر دي ډېر په مخته کولای شي او سیاست پر مخ وړلای شي
خیر اوسې زمونږ د خبرونه وخت ختم میږي ډیره زیاته مهرباني تاسو نظر مونږ واوریدو نور دې سه خو هغه ستونزې دي ټوله فکر کوي چې په ځوانانو کې هم څه ستونزې شته یو مطلب دې چې جرند په څه اوړه غنم لاندې توي کټول مشکل یوازې په حکومت کې دی یعنی ډیر ځوانان زمونږ بار یو دونه تزي ډیر نفوس حالته دی ډیر نفوس زمونږ په نشي توک روغ دي د خپل مشکل دی چې شاید ځوانانو اغیزې کم کړي وي کنه حکومت باید هغه برخې ته هم پاملرنه وکړي دام د حکومت مسولیت ده
خ سید چې حکومت نه وځ د ځوانانو پرتبات بلکې په مجموع کې د ټولو ادب او پرتبات باندې مسولیتونه لري په دې ترتیب سره په دغه جغرافیه کې اوسیدونکي اتباع هم مکلفیتونه لري. زه هم چې اتباع د خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي او حکومت یا دولت خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. زه بیا هم مخکنی دغه ته اشاره کوم چې لکه تاسو ته کوم متل چې ویلي واقعا همدغه سیده حق اغیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. نو زه وایم که چیرې ځوانان واقعا داسې یو اراده وکړي چې له دغه بدبختۍ نه د ځان د ایستل کېدو په خاطر باندې او له دغه بدبختۍ نه د ولس او د دغه بدبختۍ نه د دغه جغرافیې چې افغانستان نومېږي د دغه جغرافیې د ایستل کېدو په خاطر باندې دوی که غږ پورته کړي، دا واضح خبره ده چې په سیستمونو باندې فشار راځي. کله چې په سیستمونو باندې فشار راغی دا څرګنده ده چې سیستمونه په خپلو هغو پالیسیو کې چې هغه د ولس په زیان باندې دي، که د صنف په بڼه باندې خبرې کوي هغه د ځوانانو په زیان باندې دي، هغوی په ده کې تغییرات راولي. حکومت یا دولت خود دلته په افغانستان کې خپل مشکلات لري. البته قوت موږ اشاره وکړو، واضح خبره ده چې حکومت دلته د اندازې نه زیات ستونزې لري. مثلا دوی د ځوانانو د ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال د رامنځته کېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي. دوی په دې وطن کې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي. په دې وطن کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب، زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، په دې اړه به بیا هم خبرې کوو. اتمن له تاسو سره خیر اوسې. د خبرونه پای ته رسیږي. بل خبرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي، البته ځوانانو چارو موینیت په دې برخه کې یو نوې ستراتیژي